همایون او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده، د لیندیا قوس و مده نومبر 28. د خبرونه په راپورونه کې راځي، د جرمني یوې چارواکي له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړي مخالفت وکړ. په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبري جوړه ده او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په غزني کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر تر پخوا کم شوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي، په 2019 کال کې 315 جنازې، او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلور میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسو لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي، نو مغه پیسو کې به دوی د ژمنۍ سفر ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلوالو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په طالقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولي دي.
دغه هم ویل چې له نیول شوو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمه دغه کسان د 2014 د کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2014 د کال کې پیل شوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوی وه. ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشري د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 18 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اجنس وی ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 649 میلیارد ډالرو څخه 240 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 19% لوړه کړه. د سپرې په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په سور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شی په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمی سي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځه اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغه روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی وایرس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغي سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوي بې برخې پاتې سي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 کال کې په اروپا کې تر 1,64,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته سوي دي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت سوي دي. او ازبکستان د مالټا لیوی کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړ چې د منځنی آسیا په دې هیواد کې طبي بنګې وکړي. د دې قرارداد پر اساس به د مالټا ملابس شرکت د ازبکستان د سیدریا ولایت په سردابه ولسوالۍ کې پر 3,000 هکتاره کرنیزم ځکه بنګې وکړي. دا لومړی وار دی چې ازبکستان داسې یو تړون لاسلیک کوي. په دغه هیواد کې مخدره مواد منع دي. د ازبکستان د ځایي رسنیو د راپور له مخې له بنګو څخه به یوازې په طبي درملو کې کار اخیستل کیږي او ورڅخه جوړ سوي درمل به بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د جرمني یوې چارواکي له افغانستانه د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړي مخالفت وکړ. یو تحلیلګر وایي
امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووځي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبتې پریکړې ته ورسي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژل کېدو دوی اونۍ پورې سوي خو تر اوسه قاتلان نه دي مجازات سوي. د الیاس د یورور
دای هم یو خبریال وو د خلکو ژغې را اخیستې د خلکو ستونزې را سپړلې خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبریږي
زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خویندې وروڼه او موږ روغه روزنه ورکړو ماشومانو ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبر شم.
دو اونیز پروگرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو د جرمنی یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب داوي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسي. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دو لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریا لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تېره اونۍ د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبې په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغېزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 140 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې میشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري، خو دی په عین حال کې باوري دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووځي چې طالبان تر خپلو ژمنو عمل وکوي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی هغلته داسې لیکل شوي دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووځي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان شسون یو مثبتې پریکړې ته ورسیږي، په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي، بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووځي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 18 نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې په دې شرط ووځي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال الیاس تایید وژل کېدو دوی اونۍ پراسي ویدي حکومت روسه د دې وجنې په څیړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. د دایي له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا تر اوسه د الیاس تایید د وجنې په تړاو په څیړنې کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي؟
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا امر ته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینې ځایونو باندې ځینې کسانو باندې شاید شکونه وه، موږ ته یې ویل چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې اغوی د دې قضیه د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دشمني نه درلوده. که مو شخصي دشمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ویل چې دغه زموږ دشمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکو. خو دلته اوس خبره داده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی، شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبرلان په هلمند کې وژل سوي دي، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبرلان وژني؟
د شهید روحانی څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهیره نور خبر اعلان چې په علمل کې شهید شوي دي تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو ولې ووژئ ولې قتل کړ د هغوی ګناه څه وه دا یې هم یو خبریال و د خلکو ژغې را اخیستی د خلکو ستونزې را سپړلې تر چارواکو یې رسولې تر هر چا پورې رسولې که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي د هغوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوئ په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومېږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به ستاسو سره ځای یو او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکوو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي
په هلمند کې د ازادي رادیو د بجل سوي خبریال محمد الیاس ته یو ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دې وژنې په سیړنې کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره نه دي شریک سوي ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي په خوست کې ځینو ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسېدلی سي چې په دې هیواد کې روانه جګړه بنده سي ملګرو ملتونو په 1950 میلادي کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت نومولې ده نجیب الله الوخیل تفصیل لري
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران انجینران ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر څو له دې لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي خوستیو ماشومانو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې
جنگ ورکشی اور وحتی مونگ پا حیوات کی ستل پاتی سولوی
زمان ہم دنیا دے اور پا دریان ٹلگی کی ہم زغوڑن چی پرتلون کی کئی سراندوال شم چی دے ہویان دے حقوق نا دفاع اکڑم
زمان ہم مینہ دے زغوڑن چی سولا راشی جنگ رکشی زہا مونگ پل خیان دے ورونا مونگ روغ رزنا ورکو ماشمان تا زغوڑن چی پرتلون کی وحر حبر شم
ماشم علیکانم پرتلون کی کئی خپل حیوات او خلکو تا دے خدمت کولو لیوال تیالری دوی لی حکومت غواری چی ماشمان تا خونزی جوړ کې کتابونه ورکی او امنیت ټینګ کی
دا عبد ز غوانم چې پرتلوی کې او ها او پو انجینر شم افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري تر څو نور هیوادو ته اړ نشي حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي د یتیمانو سره د امرسته وکي دي غریبانو سره د امرسته وکي
بلوري تروناند یو خون کې یو هوسا او سولې ذاتون کې لپاره د ماشومانو سالم روزنه او پالنه د کورنۍ او حکومت له اساسي دندو څخه بولی د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
دینن ورځی ماشوم دی سبا ورځی میندې او پلرونه دی ماشوم حق لري تر څو دوی سالمه روزنه تربیه زکړي ته زکه چې هر څه چې ماشوم زکوي هغه ټولنی ته ورهای که ماشوم له هڅونې سره لوي شونو په ځان اعتماد او باور زکوي کماشوم مولا نیوکه سره را لوي شو نو داز د کوي چې بل چا څنګه نیوکه وکړي او محکومي کړي. کماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو, انصاف د کوي په ژوند کې کماشوم د حق لري ترڅو په امنیت سوله کې ژوند وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي د نوي نسل روزنه او هغوی ته د ژوند د خو زمينو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅه کوي, خو یو شمیر خندونو او ستونزو دا هڅه اغیزمنی کړي دي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د خوال لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د خوال لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي. د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه, ورسته پاتې کلتوري شرایط, جګړه, فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي.
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن, د کورنیو د نه پاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سږ کال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د قدس ملاتړ ماموریت وار له مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 45,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارز اینډ سټرایپس په خپاره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ یې نه دی شوی, نو د کورونا مثبتې پیښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خبره کړې. سټارز اینډ سټرایپس لیکي دا سربیره پر دې چې سږ کال د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خپره شوي دي, خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خپروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی, د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو شایي سږ کال له امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خپرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې و. دا خپرونې لیکي استرالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه 10 په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړی دي. خبرونه لیکي چې دا کسان د استرالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د استرالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړی دي. د همدې سرغړونو په تور 19 نور په استرالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د استرالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 9 کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د استرالیا تر 6,000 ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
د نوریدونکو سیمه سونو راستولې دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای داسې کسو چې نه یوازې اوربند د افغانستان خلک غمجن دي, بلکې د نړۍ خلک د وژل کېدون وروسته سخت غمجن دي او قاتلان باید پیدا شي. نظری د لوګر له ازري لیکلي افغان حکومت ولید الیاس دای د دوسیه په تحقیق کې په تیراغ لري د خبرلانو سره خیانت دی. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلي دی حکومت د چا پښتنه کړي چې د الیاس دای قاتلان ترې وغواړو. او عبدالغفور فریاد د کندهار څخه لیکلي متحده ایالات تر وتلو مخکې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او تمویلوي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرونه منړي او کورو کلی. اوس ورزو میدان وردګ ته په جلیس کې د 28 تر 300 کسانو له ډلې 11 کسان اوس هم لاره کړي. د میدان وردګ د ولی ویان وایي چې دا کسان وسله ول طالبانو تښتولي دي. نور حال له دې وینا درڅخه
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک د میدان وردګو چارواکي وای دا مسافر طالبانو تختولی، خو طالبانو تر وسه نه هو کړی او نه هم نه ویلی دی. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محیب الله شریف زینن ازادي راډیو ته وویل پرون کابل ته په لارې 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوي، چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشي شوي، خو یولس نور لا هم لا درک دي.
میدان وردګ ولایت د جلرز ولسوالۍ په سیاپتاب سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لورې شاوخوا باندې هغومره تعداد کسان د لارې څخه ښکته شوي وو. نه معلوم دای ته وړي دي چې د هغې له جملې څخه نور ټول خوشي کړي دي. یوازې یولس کسان اوس ورسره پاتې دي. زموږ نور قومي مشران او زموږ مخور خلک د هغې د خوشي کولو لپاره هڅه هلیدلې کوي. انشاءالله چې دغه ستونزه به حل.
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانۍ یوه ورځ مخکې ویلي وو چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپیتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې له ځانه سره بیولي دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړۍ برخې څخه کابل ته روان ول. د جلریز کابل لوی لارې یو شمېر مسافر وایي
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وایي دلته موږ غله زیری یا مطالبان یا مزیری دا لار چې د ډېرې ستونزې لري.
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوي یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لاره ده، د ډېرو ولایتونو لاره ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لویه لار کابل له بامیان او نورو مرکزي سیمو سره نښلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامنه سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاده ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیز په لوی لارو کې په وار وار مسافر تښتولي چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي، او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډېر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوې کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نورې هم ډېرې شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي، او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,28,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پرېکړه کړې ده.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولی دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورونیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری ایجنټ سوی ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې د تابوتو پلورونکو بازار چې لا هم په ښکارا ډول د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر اول مرستیال امر الله سالی ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیک دړو د تابوت عکس نسي لګولی او په نمایشي ډول تابوتونه نسي پلورلی، خو له دې سره سره بیا هم دا چاره روانه ده. کابل ښاروالي وایي هغه کسان چې له دې پرېکړې سرغړونه کړې قانوني چلند ورسره کیږي. فریدالله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړي.
تابوت په جوړول بوختای هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال د نامنیو او کرونا وایرس لامل بازار ګرم دی. ګیش کلن محمد رفی نه کال کیږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سنډه کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلق چې کله له تابوت پلورنځی تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنچن بی پورز هغه کسانو ته 40 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري تر څو خپل لیکدړي بدلي او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امر الله صالح دا هم ویلی وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کیږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پریکړه نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پریکړې یو اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه پالنی ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارګزی ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نورو ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي، ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنگ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د دې ونې خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې تاوتریخواله ده په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل تاوتریخواله څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیم څخه نه دي بلکې د هواد ل بیلابیلو سیم څخه په دې اړه اوریدل کیږي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری اومده لاملونه کوم دي
یو د لاملونو نه دا چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي خزي بیا ډېر د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کیږي
په ټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوی خزي او نجونې خپل قضیې علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د باد مرغه
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانیان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي
زما اقتصاد ډیر خراب و نه د ارسلم نه د ټول سلم
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس پر راپور ل وکمی جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غک پیدا کی
ډیر مې اقتصاد خراب پد فارلس کنه لور مې وایې ولا بیا یو دوه هفته بعد بیرته راول یعنی وضعیت ډیر خراب و نه د ساتنې وړ نه و مونږ با ایمان پښتانه قل هم دغه کارونه مونږ خو خو او زما اقتصاد ډیر خراب و نه د ارسلم نه د ټول سلم دا شینه پاتې سلم نه ستیم نه چاریم ډیر را لور مې کول کې دا اوس نه د ساتنې نه د استوارولو ده دا څه غوې د چا په غاړه نشم اچول چې دې چا ته ورکوم
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوی د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی دا ګلمنی وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دولاویرنه نه غواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي خو بل خو ډېرې داسې قضیه همشته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیری د ډېر شمیر قضیو د ثبت خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت دغه قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابرې کړې دي اغلی وردک په دې اړه زیاتوي
په دغه خرو کې انجلۍ چې ګروهي جنسي تیری پېښوي موږ هغه بستر کړ تقریبا دوه میاشتې په شپخانه کې بستر و کومکونه ورسره وشول وړیا تداوی وشو تربیره پر هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو په څه چې کورانه مخې دنه چې دوی مو خبر کړي تداوی پکړي و ځنو شخصي شفاخانه ته بویول یو
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی اوګدمحالو او ویجاړونکو اعمالونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله دي چې د عاملینو د نه مجازات چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې اوس هم د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري د رپورټونو لمخې زیات شمیر خزي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي له عمله خپل ژوند له لاسه ورکوي د مسولو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کره شمیره ځکه نه د معلومه چی د هیواد په لورو پرتو سیمو کې د بیلابیلو لاملونو له عمله د جنسي تیری یو پیخي نه دی رپورت شوی خو د جنسي تیری یو شمیر قربانیان توانیدل چې د لورو پرتو سیمونه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي چې په همدې توګه د ناامنو سیمونه د جنسي تیری یو شمیر پیخي ثبت شوی دي د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیخي د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیخ شوی دي سپوږمۍ ورداک د قربانیانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال 1399 کې، یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې، په ظرف د یوه کال کې 950 جنسي تیری ترسره شوی د بده مرغه. او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1108 حادثې دي. دا شان د قتل شمیره ډیره جګه شوې سږ کال 119 د قتل واقعات دي. که د پرو سږ کال سره موږ مقایسه کړو د 1198 کال سره، سږ کال دا شمېرې د بده مرغه جګې شوې. هغه نجونې چې خپله دعوا مخته وړي یا ښځې خپله دعوا مخته وړي او د ولایتو نه راشي ځای ونه لري، بیا موږ د ښځو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو، دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ هغه اداره ده چې د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د حقوقي پلوه څېړي. د یادې ادارې مرستیال رئیسه سارنیال سینا شنا منصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړې. د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکي ښځې او نجونې دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره، لکه څنګه چې له نوم نه معلومیږي، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي. دوی هڅه کوي تر څو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم او له منځه یوسي. خو دا چې دغه اداره تر کومې توانېدلې چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي، دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ له مرستیال رئیس سینا شنا منصور نه واورو.
په ټوله کې زموږ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې څېړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي. 103 قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایمانداری سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هېواد په بېلابېلو سیمو کې څېړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي.
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي. خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوي ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي. دا چې د جنسي تیری قرباني شوي ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي، دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
هغه ښځې چې جنسي تیری پی کیږي، د لنډ مهال لپاره دوی نا امیده کیږي، سوک یا غم سره مخامخ کیږي، زاړي، له ځان په کرکه کوي، ځان چټل ورته خریږي، کیدای شي هم په ځان وژنه لاس پورې کړي. اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یوې حادثې نه وروسته سټرس اخته کیږي.
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګی له لاسه ورکوي. فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بده سترګه ګوري، منزوي کوي، ګوښه کوي، هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې، ذهني، عاطفي، حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي.
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوې. خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي، په ګډه به یې واورو.
زه صابر مومند یم، د چلستون اوسیدونکی. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی.
نومې نصرالله ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. په نارینه او زنه ښایي چې زو زیاتی ظلمونه کوي په ښځو باندې.
احسان الله ما د پکتیا ولایت اوسیدونکی. په نوم د ښځو چارو وزارت دا خو هېڅ هم نه دي کړي، بېخ هېڅ کوم کار یې نه ده کړی ښځو دپاره.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ د راپورونو له مخې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه پر ښځو او نجونو د جنسي تیري پیښې ثبت شوي دي. دا چې په افغاني ټولنه کې د جنسي تیري عمده لاملونه کوم دي، دا بله لیکوالې صفیه صدیقي نه واورو چې زموږ همکارې وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
اغلی صدیقی کپ سر کرا تا وبایست چی پا افغانستان کی پر خزو اونجونو دا جنسی تیری امده لاملو نکم دی؟
مونږ په دې باندې پوهیږو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړی پسې څوک کوتک راواخلي او په کوتک کې وهي. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکې شته، ټکول پکې شته، سترګک پکې شته، اوږه وهل پکې شته، په لغته وهل پکې شته، خرابې خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د ښځو د ژوند ساحه ډېره راتنګوي او ښځې مجبوریږي چې په زوی ډول باندې ژوند کی، د کور او کورنۍ نه ځان بیل کی، د ټولنې نه ځان بیل کی. نو اخیر خطر لاملونه یې ډیر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو نو چې په اقتصادي لحاظ باندې ښځو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د سبب کې دی چې یو ښځه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر یا په موخه ته کار وکړو، هغه دا ده چې د ښځې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کړو چې ښځه پکې په آزاده باندې ژوند کولای شي. د مثال په توګه د ښځې نفقه ورکول، د ښځې لپاره جامه ورکول، ښځې ته عزت ورکول، ښځې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بل خبره دا ده چې د تعلیم زمینه ورته مساعدول، او د کار بار همیشه باندې دومره نه خودل چې ښځه مجبوره شي چې لکاره وتختي. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پوهیږو چې ښځه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالیږي. هم د کور کار پی کیږي، هم د باندې کار پی کیږي، هم د پیسو د راټولولو هیله نه کیږي یا تمه نه کیږي. مثلا همدا پرون ماخام د سړک په مخ باندې یو ښځه چې چادري په سر ده ناسته ده، درې ماشومان ورسره دي، یو لګورې لګولې په همدې باران واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې دا ښځه ولې په دې ماخام په دې ناوخته په دې سړه هوا کې ناسته ده. دلته ګورو مونږ چې کچیرې د کار شرایط برابر شي، کچیرې هغه ښځه خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو ابرومندانه کار ولري چې دغې نه پیسې ترلاسه کړي او خپلې کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅکله به دغسې یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پایلې تپ کې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت لاټر ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت لاټر ادارې هڅه کوي تر څو د دوی په وړاندې تاوتریخواله په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته تو ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور ته غوښی. قدر منو دوستانو د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله زکام تبا او د ټوخي په سیر وړي خو زورون کې ناروغي رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو ترڅنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین وایي چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نوموړي زیاتوي،
وسه نه لرو نه بخاري م نسته، لرګي م نسته چې اوس لرګي واخلو. سهار بېګا ښه ګرمه کوتو نو اوس اقتصاد چا سته ده؟ هغه چې هغسې ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکوو نور خو نه سو کوی. په دې کم پیسو چې موږ لاړ سو ډاکټر ته هر رقم مراجعه وکړو، نو په دام کورونا خو مستا نو څنګه وکړو؟ خدای باندې سان سپارو. چا رقم احتیاط وکړي، هماسې خو مجبور سړی راوځي او کار یا روزي یو خپل رسک او روزي پسې راوځي، نو څنګه وکړو؟ مجبور ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغسې یو. چا رقم چې توجه مو وکړه، ډېر مو ځان وساته، ډېر هغسې زکام و رزشتو دا شیان ونیولو، بې پروایي پکې اوس بې پروایي کوو، نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و، هغه یې ونیو، هغه پسې دا موږ سلو ماشومان سو زه سولم ذاتي، نو دا د ستوني م درده، نو پاراسټامول خورم نور، نو چې ډېر پرهیز هم وکړم، ډېر احتیاط هم وکړم. ژمی ده او دا یې وخت هم دای موسم ده، نو چې دا ستوني درد و ټوخ او زکام و دا شیان خو دي نو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروایي وشي، نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر د موسم چې راشي، بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی، چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه همدا دي چې بعضې دو چې باید زکام شته دی، سینه بند دیشته دا بود. دا کرونا خو یو عام مریضی ده چې په ټوله دنیا کې هم نوې خبره شوې ده، یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا وایروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپل هم زکام او ریزش وي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول داده چې دغه اول وارث باران نو سو دې لپاره بخاري کې خدای احتیاط سره کوو، مثلا دوګۍ دې باندې نه پلی سره وځو. چیرې یو نفر مریض یې اول خو دې د ډاکټر ته ورولو چې دې ستونه د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټې بیلوې لاغه کوټه کې بیلو، بل کوټه کې ترتیبات او تنسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای ګرم، دا اوراغوند چې نور حیوانانو یا نور غټانو ته سره اتنه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ګل احمد د موسمي ناروغي په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وایي
تور معمول د پخرایس د ریزه شو زکام سینه بغل د معمولی ناروغي لري چې په د یخ په موسمو کې ډیر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډیر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځانو سره کپارس کا څو ګرځې کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. دا د دې دوی ګټې دي. یو ګټه خدای دا چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي. دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، بیا خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې دا مسله د کووید 19 یا کورونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي، په یو متعادله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولري. که ماسک نیوي، حتی یو دستمال یو چادر هم کولی شي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي. مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړه، ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه دین استفاده وکړه. که نور هیڅ نیوي، جوش به هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نوموړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنیو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې ده مریضۍ په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري ده په سینه بغل تبدیلېدای شي، په برانشیت تبدیلېدای شي، تر دغه حده پورې بعضي مریضان رسي چې ډاکټران هم دې معالجه نه عاجز پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغونه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټې ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لون نه کړي، ځکه چې د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کېږي او کورنایي حالت هم ده.
زمان مجید سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکی یم. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کې دي یا بل شی وسایل برابر کې، او بچانو ته دستکش، جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړېدو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا د دې ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې کله چې هوا سړېږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې، او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناک ناروغو ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیده یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، یا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کله مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي، او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خام هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله، نو ولې ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی؟ ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي د نیکه مرغه که چېرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هېڅ کې ژوند ونه کړو. او هغه لارې چارې چې د عام روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخېږئ، پرنجې لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغیو سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستونی درد، بعد پایلې به څه وي؟
وګورئ، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د تانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله ګرځي، چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د زوو د راوتو له امله ګرځېدی شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایه د التهاب له امله ګرځي، چې دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپله یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره درمل نشي حتی پسوګو کې دوه بورا ټولې دل د وینې راټولې دل د زوې راټولې دل چې امپایما په نوم باندې دي د پلورل افیوژن په نوم باندې ان سبب پلورای دغه ناروغي رامنځته کوي او حتی کله کله خدای نه خواسته تنفسي سختي عمل ګرځي.
په پای کې وداو پښتم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکاو چې مونږه خپل کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنی وژغورو او په امان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا ده چې محیط چاپیریال باید پاک، خزان راغې پاڼې لاړې، کم څه ناسه اکسیجن چې ونو تولیدو هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وایي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. لرونو څخه مې خواهش دا ده چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترک کړي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي. ماشومان باید په دې وپوهول شي چې کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځئ، یو بل سره نږدې مه راکېږئ. که چېرته خدای نه خواسته کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.